بجه شوی وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پکې څیړل کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس په موکړې لاندو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 30 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی یرغل له امله دا وخت دی مرګ ژوبلې دا شمېرې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن ازادۍ راډیو ته تایید کړي دي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ راډیو ته وویل له پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو بریالۍ حمله کړي دي. ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتی او امنیتی مسلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریز غوړه کړی دی. جانسن هند ته د خپل لمړني سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سول او حسینه د مستبدو دولتونو لخوا لګواخ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل په څنګ کې ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبه ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې د باختر دولتي خبري اژانس راپور لمخې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنوی ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پاوز په دې اړه مستقیم خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یو ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې د مهم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په د تاخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد. تخنیکي لارښوونه میر احمد سپای کوي. لومړی آزاد صاحب او شینواری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث لومړی له تاسو سره پیلوو. که راته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل.
سلامونه درنښت. پاکستان لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، لکه نو رئیس په افغانستان باندې برید کې، لکه دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې کابو تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لومړی او بخې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونه د پداسې حال کې کوي چې پر یوکرين باندې د روسیې يرغل غندي تر دې وړاندې نو غندلې برکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړوه او بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي او له هغه وروسته چې پیښیږي دا په دې معنی چې پاکستان په تیر شپږو میاشت کې د هڅه وکړه چې طالبان ته یو ډول رسمیت ورکړي په نړۍ کې لابي د دې لپاره وکړه.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانه د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له پوزیسیون سره او بیا د سلبې اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلتا شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. په دې اړه باندې دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وي تر څو راتلونکي د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلارې وي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس ووسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پی کې هغه محل کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
مننه. زمونږ دوهم میلمه اجمل عمر شینواری زمونږ همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کی، مګر تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې له دوی سره تماس ټینګ کو. بس ته له ښاغلي آزاد سره دوام ورکو. آزاد صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه. فکر کوئ چې د پاکستان د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه؟ اغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی.
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلې، نه یې فسره حکومتونه نه دي تواندلې چې خپل هغه انتخابي او قانوني کومه دوره چې د هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو باندې یا پاغه کسانې برید کړی دی چې د پردی باندې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید شوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه سیاسي وي کې نظامی وي کې اقتصادي وي، او هر وخت چې دی غوښتي دي بدلون راوستي دي، هغه کې ټي ټي پی وک نه و، نو په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله. نو پد کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې کله چې د پاکستان سیاسي بحران اوج ته ورسید او عمران خان له وکیل لري شو؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیول، نو د ولایتو د نیول سره سم به د محبسونو ماتول، او کابل دم چرانه وتل د کابل ارت تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشان هم د دې محبسونو د ماتېدو سره سم د خلک هم د دې مابوسو څخه خلاص وله، چې په هغه کې ممکن ډیر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابوسو څخه خلاصېدو سم ورسته بیرته هغه خپل هغه نظامی کیمپونو یا هغه نظامی پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
بله. او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلوال افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیر کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کوله د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانځي چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبه د مرګ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک وو، د دې ترڅنګ د امریکا او ناټو تر یو لکه څلوېښت زره ډېر ځواک هلته پروت وو. په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې، په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته ډېر روزنځایونه وي، هلته دې تمویلیږي، تجهیزیږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه د ډلې وساتي، ودې روزي او هغه تمویل تجهیز کې. طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعاله چې په تیره کې درلودې. په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دي په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښ وي. لیکن د کرخي اخوا ته هغه تل فعال وو، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میرام شاه واڼه پورې هغه هلته فعال وو. د یو کیمپونه وو او وخت نا وخت عملیاتونه هم ټول د همغه ځای مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه، بلکې په د کرخي اغه اړې دی او هلته د پاکستان د حکومت یا د نظامی حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. مننه کوم شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. بس باندې به که تاسو نه اوریدلې زبه تاسو ته وایم چې پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په اړه و چې د وڅلوېختو په شاوخوا کې کسان یې ووژل، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
سلام په تاسو په تخنیکي همکارانو او قدرمنو اوریدونکو او ستاسو درون میلمه باندې. تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې دغه سي یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دوه کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بینالمللي سطحه باندې د منلو وړ، او د دوه کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. رازو دې ته چې د دازلې چې کوم هوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز منګه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومنګ تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بینالمللي سطحه نړیواله ته یو وضاحت ورکړي او یو معلومات ورکی چې دوه اصلي هدف څه ده.
شنواره صاحب، دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی، او حتی په د پاوز په څرګندونو په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې د سې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به کړی وي، او کده دې بریټ تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم همدغه و چې تر اوسه پورې دوه کم پوزي عملیات کړی ک توکیو او د روسي هوایي حملاتو دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حق باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچه باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بینی ټولنې نه موږ غوښتنه وکړو تر څو چې کم هغه بینملي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامداره توګه ماتوي او د افغانستان ولس ورنه ځوریږي نو دا باید په ډاګه شي. او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګیري چې دونن پوځي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچه باندې او افغانستان د دو د لاسه په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاسه ورکړي دي. ولی دا یو ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په جدي ډول پښتنه وکړو.
شنواره سپتاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لاس میاشتې شاته ولاړ شو مازی راتلون کې تولار وبخی د شاته ولاړ شو او فرض کوچې ک تاسو واکمن وای یا د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پوری د دې ډول حملو جواب بچو
هغه پاره وخت کې خو خوشبختانه چې دو د هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان یې هم نه درلوده او دغه جرأت یې ځان ته نه ورکوو.
مګر د کونر پر ولسوالۍ یې دوامدار حملې کولې.
راځم همدې ټکي ته تلم. نو اغه دغه عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حاضر څو په دې چې الټا ناتوز وکولو او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بازي پوزي پروتوکولونه او بازي پوزي لړمحاله تکتیکی تړونه د اغه سره درلودل په هغه برخه کې هم منګه په هغه وخت کې په د ناتو کم پوزي برخه کې کومي وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو منګه خپل کم اعتراضات شو او کم شکایتونه شو او په ملي شکایتو هغه هم منګه وړاندې کړو په هغه وخت کې د په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه په پوزي غونډه په پام کې نیول شو چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلوده چې هغه د قانې کوونکې ویز منګ طرف ته یا د بنی ټولن طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاول سره کړی دی هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان به د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوځیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامداره توګه هغه تخیتګانې کړی دي او اته په سیاسي برخه کې زمنګ د پوځونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نه حاضرونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه ورسته د پاکستان سفیر احزار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسب وو؟
ګورې لمړی خپل پلان کې دا وایم چې د ډیپلوماټیک عرفونو کې احزارول د سفیر احزارول اول ډیر لوی خبر نه ده. دوم بحث ده چې د ډیپلوماټیک اصول مخه احزار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماټیک اړیکې وی رسمیت وي. کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړۍ وی خپل پیدو پر رسمیت او پیژنینه او په تیر شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه پخوانی برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثيل کړی
دی، نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستۍ دریز دی هغه به کافی وي. او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوست نیولې بیا په تر ننګرهار پورې لارونه وکړه، دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سو چې د پاکستان سفیر او غړي او په ورته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریده هم پاکستان کړی دی او د طالبانو سفیر هم احضاریږي. او شارج ظفر لکه تاسو چې یادونه وکړه، خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې خبر پاڼه ده چې حتی په هغه کې یوه اشاره هم داسې نه ده سوې چې دا کار دی یا
ستاسو په نظر څه کولای شوی د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدام وو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړ اعلامیه خبره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، په افغانستان په حریم باندې بریدی یادونه، دغه غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي، ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی وای، او لغه ورسته بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وای چې هغه ونه سو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیو، خو ټوله کې کافي نه و.
یعنی حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که د سیاسي ډګر کې وي او که په پوزي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته
نه هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه ویخیونه کړې بازم د لامی بحث وکړه. هغه ځکه نه چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان ته نفوذ لاندې دي، او نن هم د په افغانستان کې، د افغانستان په یو دغه سي تاریخي شاهي کلا کې یا په 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 قصر کې د لمان د خازي ام الله خان په قصر کې د پاکستان لپاره الته دعا وکيږي. نو کله چې تر دې بریده پورې وی چې د په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چاتناسه هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه یا
یعنی توان نشته پکې،
دا توان بیخ نشته پکې، نه سیاسي لحاظ او نه په نظامی لحاظ.
مننه. شنوار صاحب، له پوځي نظره د طالبانو حکومت ورتیاوي په کوم حد کې دي؟
اغه چې مونږه د طالبانو ادراو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړی دی او د افغانستان پوځي مات کړی دی، نو خو بیا دا غي ادا په بنسټ باندې چې طالبان لری او پاغي باندې دو مغرور دي بی ځای، نو بعد پاکستان خو ورته هیڅ هم نه وسیږي، او دا ورته باید ولري چې د پوځي لحاظ اړیکل پاکستان ته درون جواب ورکی، ولی د پوزی محاسباتو او د یو منظم جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوي چې باید طالبان په پوزی د اگر کې ولري چې بل هواد د منظم هودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده، په دې چې هغه خپل تر اوسه پورې هغه ډېر لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوز او د وسلوالو ځواکونو اصلی ظرفیت جوړی اغا د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق له او د نړیوالو په حق له په پوزي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو، او دا غیب بنسټ باندې موږ خپل پوزي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده، او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې
کوم عوامل شنواره
سي چې چې هغه ډېر ابتدایي سیاسي جواب ته چمتواله ولني.
کوم عوامل زغورم شنواره سي تاسو نه پوښتنه وکم، د افغانستان پوځونه او وسلوال ځواکونه د پاکستان پر وړاندې له ځوابي اقدام نه مخه نیسي؟ مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دزې وشولې، ته کده خو وخت یادونه وکړو یا مقایسه وکړو، خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي هغه کوم دی؟
تاسو ګورې نومخ کې هم یادونه وکړه منګه په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوی استو بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوځ ارتیا او پاګې باندې موږ وسلوال پوځ سمبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیرې وکړي. دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
هغه وخت کې تاسو مطلب د مجاهدینو له بریا مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی هغه ته داسې مثالونه شته چې مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتې ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړی ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لحاظه همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو د چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلود. دا غیر اورسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه، توپچی استراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه کشفی ټولګي دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او اته تر نه پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې اته په دغه وسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوی دی د هغه لپاره چې ګویا د هغه الوتکې دي چې په هغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تښتول شوی یا پاکستان باندې پلول شوی وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابله په حق باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګې ورته ستونزه
رامنځته
بل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي، هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلي دي.
ډیر زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشټوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده تر دې ربی د سیاسي لحاظ راځي لکه تاسو څنګه ډاکټر نجیب یادونه وکړه تر هغه وروسته په تیر شل کلو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و، یعنی ما خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اوریدلی دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورن کرخه په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبری دومره ډار نه بورت وایي د اسلام کارو واچ هیڅ کله دې اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثال عمل وکړي، لکه څنګه چې په تیر شل کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي او لامل سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو نننای 25 دقیقې بحث پام دی ځای پای ته ورسید. د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ ل مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه وخسته مننه کوم.